درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او خوږه بللیز د کونکو زبرش ناغم خار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول کډر مونږ نظر ته راتیر د کونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وي درورنه او بللیز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمند هم چې تاسو ټول کډر مونږ او خوږه زكون کې د لوستر پای پر رسمتي او کې یو څه ذکري کډر مونږ او خوږه دکون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هله مند درنو ځکون کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه ځکون کې خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. او جوګل لیست ځکون کوم وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته ستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 میسي صفحه څخه پیل بهتر 28 میسي صفحه پرې خوشاله ګل لیست د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځوز د کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږه کډر مون زده کون کو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراد تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایو. اهم ترنګ درنو ځکهونکو کچیر مجدغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوشاله ګل لیست ځکهونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسېږي. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګ زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالې چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لوېدیځ لوري کې د ایران اسلامي اسلامي جمهوريت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیس لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترین څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږز د کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیتکو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لری له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لری د وډي سره جوړ کړي چې او دغه غرونه زمر د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دشتې غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحی چې لوړی پرتی وي دغه سطحی د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحی چې دي هغه پخپله د پامیر او د بهان سطحی دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحی دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده پخپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دښتو په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه ګلاري زده کوونکو، دا زموږ استاذ د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي، او سږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنويږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنويږي او همدارنګه څومره لوړوالې دي. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 2000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر من او غلی زکون کو ز برشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلرم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او غلی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن قدر من زکون کو ز مرسته سو دنم رزی سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو وشته من پهل بهتر یو دیش می سپې پني هم دارنګه قدر من او غلی زکون کو ز مرسته سو دنم رزی در سی اهداف عبارت دله لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهېږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنو کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جهش او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې ترڅنګ خوږو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوی، لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغه له شمېر څخه یو په خپله مدیترانۍ سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانۍ سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی 25 هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، موږ تاسو ولوستل چې 25 دي. نو د 25 څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم موقعیت لري او اوبو ته دي لار نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس دی، سویس هیواد دی، د لوګرزمبورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې ناکه چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتوګ ګروندی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، مانکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دی کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درسان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروی، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه یې مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزاینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لویې وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلالۍ زده کوونکو، دا اروپا لویې وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لویې وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پراخ اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویې وچې یو له هغو وچو څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهې کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویې وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا لري وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کیږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحاله یم چې کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات بلو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې اوسه زده کړی وي. خوشو قدر منو زکونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کی هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو ځکونکو دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځنی او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کیږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي. دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمنۍ ریښه او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نیوشته کوي، کچېری غلط دی او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه به ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کی. قدر منو ګلالي زکون کو ز برښنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما تر هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می تر نو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوستا امره کې ولري خوشوګللی ز کوم کوز مرسته سو د نن برازیل لوز د لومړني پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس د دین نژاد او د کوم په حق لبا معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړو لیست کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو قدر منو زکوونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات بلو لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له غوړو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب او هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي او هم چې نن د لوی وچې یو له غوړو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی چې په دغه لوی وچې کې د اقتصادي